په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د یو ساعته خبری خبرونه بیا هم زه فریبا ظاهر د تای روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به مو د امنیتي پیښو په لړ کې د خاص روزګان ولسوالۍ له حال خبر کړو چې د دې ولسوالۍ د امنیت قمندان په ګډون یو شمېر ځایي امنیتي پرسونل وژل شوی دی. دا به هم واوري چې د مصالحې عالي شورا یو ویاند ارګ ته په کابینه کې د غړیتوب لپاره د خپل استولې لیست دفاع وکړه. له ترکیې څخه د افغان کډوالو د مړو د رسېدو راپور به هم در سره شریکو. نو راپور نام لرو. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د خاص روزګان ولسوالۍ امنیه قمندان د سیمه ایزو پولیسو قمندان په دې ولسوالۍ کې د ملي وردو د دریم ټولي قمندان او یو شمېر پولیس او عسکر نن په چاودنه کې ووژل سو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن د دریو هغو افغانانو جسدونه کابل ته راورسېدل چې په ترکیه کې په اوبو کې ډوب شوي وو. د چین حکومت ویلي امریکا پرته له مقدمې غوښتنه ځینې کړې چې په تکزاس کې خپل قنصلګري بند کړي او دا کار یې غندلی دی. پوره خبر نو واوري. د ارزګان د خاص ارزګان ولسوالۍ یو شمیر امنیتي چارواکي نن په یو چاودنه کې ووژل سو. د ارزګان د والی ویان زړګي عبادي نن د ازادي راډیو ته وویل
تقریباً د پتاو په اساس البته د ولسوالۍ امنیتي قمندان، د ولسوالۍ د محلي پولیسو قمندان او د دریمې ټولۍ د ملي اردو قمندان په شهادت رسیدلي.
د وسوالو طالبان لخوا اتروسه په دیاړه خبري نه دي سوي. په خاص روزګان ولسوالۍ کې یو شمېر سیمایزو چارواکو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي دي چې دوه د ملي اردو عسكر او دوه پولیس وژل سوي دي او زیات شمېر نور زخمیان هم سته. په دیاړه ورسته په خبرونه کې په راپور کې جزئیات اوریدلای سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هوغدرو افغانانو جسدونه نن کابل ته راولېږدل شول چې د ترکیه په وان کې بیړۍ دوبسایوه. دا غیر قانوني کډوال د جون په ویشتمه له ایران د ترکیه پر خوا روان وو خو بیړۍ غرق شو. په ترکیه کې د افغانستان سفارت ویلي چې د پیښې نه ویشتنه قربانیان یې پیژندلي دي چې په مختلفو پروازونو کې به افغانستان ته ولېږدول سي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد د ازادي راډیو خبريالي ته نن وویل
نور لست مړي سي پیژندل سي دي هغه د جمعې پورې را انتقال سي.
شغلی هیواد وویل چې څلور مړي به نن ماښام کابل ته ورسیږي. خو د کامیر هوایی چلن مسولانو ازادي راډیو ته ویلي چې یو چنن سهار 15 مړي له ترکیه څخه کابل ته ولېږدول. د افغانستان ډیر خلک په وروستیو کلونو کې اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت لپاره ایران او بیا له هغه ځایه ترکیه ته ځي. د بغلان پولیسو نن وویل چې د خنجان ولسوالۍ د طالبانو قومندان نیولې دی. د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې د طالبانو د دیارلس کسیز ډلې قومندان قاری شیرجان پرون له حکومتي ځواکونو سره د شپې په وسلواله نښته کې نیول سوی دی. د بشارت په وینا قاری شیرجان په دغه ولایت کې د کابل بغلان پر لوی لار او په خنجان ولسوالۍ کې په د حملو مسؤل وو. وسوال طالبانو د بشارت ته ادعا په اړه لاسن دی ویلي. په پنځیر کې د موټر د ټکر له کابل څلور تنه مړ دي او درې تنه ټپیان شوی دي. د کال په دی وخت کې ډیر خلک له کابل او شاوخوا سیمو پنځیر ته د میلې لپاره ځي. د پنځیر د والی ویان منصور نابی نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې نن له غرمې مخکې د پنځیر د استانی په سیمه کې د موټروان د بی احتیاطۍ له کابل موټر ټکر شوی دی. په پیښه کې دوه کوچنیان هم وژل شوی دي. د چین حکومت ویلي امریکا پرته له مقدمه غوښتنه ورڅخه کړي چې په تگزاس کې خپل قنصلګری بند کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د حکومت دا کار په کلک غندلی او ویلي دي چې له نړیوالو قوانینو سره غړاوی کوي او د متقابل عمل ژمنه یې کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وینبین نن خبريالان ته وویل چې امریکا یوازې ورځ مخکې خبر ورکړی چې باید په دوه یا ساعتونو کې په تگزاس کې خپل قنصلګری وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې دا کار د امریکا د خصوصي معلوماتو او فکری پانګې د خوندي ساتلو لپاره کړی. چین پر امریکا ژغ کړی چې ژر تر ژره د خپل پریکړه واخلي کنه متقابل عمل به وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي د امریکا له دې خبرداري سره هم د دوی قنصلګری په عادي ډول کار کوي خو خو په هیوستن کې سیمه ایزو رسنیو ویلي چې د چین د قنصلګری په انګړ کې پرون شپه اسناد وسوځول سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د نارت سټورم دوه په نوم د طبیعي ګاز پر نلیکه د دنمارک له چارواکو سره خبرې وکړې. هغه نن دنمارک ته ورسید. د نارت سټورم دوه نلیکې یوه برخه تر بالتیک سمندرګي لاندې تیریږي او د روسیې ګاز اروپایي هیوادونو ته رسوي. روسیا هڅه کوي چې د نارت سټورم دوه پروژه بشپړه کړي. د نلیکې هغه برخه چې په بالتیک سمندرګي کې تیریږي د دنمارک د اوبو په هغه برخه کې ده چې د دې هیواد په اقتصادي قلمرو کې شامله ده. مایک پومپیو تېره اونۍ هغو کمپنیو ته چې له روسیې سره د دې نلیکې په بشپړولو کې مرسته کوي خبرداری ورکړ. امریکا استدلال کوي چې د دې نلیکې بشپړېدل به د اروپا د انرژي پر مارکیټ د کرملین واک زیات کړي او د اوکراین حکومت ته به چې په ختیځ کې د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو پر ضد په جګړه کې ښکېلدی سزا وي. د روسیې اروپا ته د طبیعي ګاز دا نلیکه داسې تیریږي چې اوکراین ورڅخه وتلی پاتې سوی او په دې ډول به اوکراین هغه میلیونونه ډالر وبایلي چې د ګاز د نلیکې د کلنۍ مالیې په توګه یې ترلاسه کولای سوی.
خبرونه ملازاد ای رادیو اوریدل. د خاص روزګان ولسوالۍ امنیه قمندان له یو شمېر نور امنیتي مشرانو او ځواکونو سره یو ځای په یوه چاودنه کې نن ووژل سو. د روزګان د والي ویان زړګی عبادي وایي
تحقیقي ماین د پټاو په اساس البته نفت د ولسوالۍ امنیه قمندان، د ولسوالۍ د محلي پولیسو قمندان او د درېمې ټولۍ د ملي اردو قمندان په شهادت رسېدلي.
د مصالحې عالی شورا ارګ ته په کابینه کې د غړیتوب لپاره د خپل استولي لیست دفاع وکړه. د دې شورا ویان فریدون خوځون داسې وایي:
زه فکر کوم هغه بحثونه چې د حکومتدارۍ په برخه کې روان دي او هم هغه توافقات چې د دواړو مشرانو لوري شوي دي، لاغې څخه د ولسمشر ویان څه خبر نه دی.
د یو شمیر هغو افغانانو مړي چې په ترکیه کې کښتۍ په اوبو کې ډوبه سوې وه نن سهار کابل ته ورسېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد وایي
متاسفانه پیښه ډېره دردونکې او خواشینونکې ده. د افغانستان دولت خپلو ټولو وطنوالو څخه غوښتنه کوي تر څو غیر قانوني سفرونه ونه کوي.
د مهم اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا وبا له امله د وضعیت له خرابېدو خبرداری ورکړ او په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. ورزو ته خبرونه ده سر موضوع ته. د روزګان ولایت چارواکي وایي چې د خاص روزګان ولسوالۍ امنیه قمندان، د محلي پولیسو قمندان او د ملي اردو د درېمې ټولې قمندان له یو شمېر نورو سرتیرو سره وژل سوي دي. دوی وایي چې دغه کسان ته ماین په یوه چاودنه کې نن سهار وژل سل. په دې اړه نور جزئیات له سیمې څخه شریف الله شرف اترکوي.
د ورزګان ولایت سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت د خاص ورزګان ولسوالۍ امنیه کمانډان دادګل، د محلي پولیسو کمانډان، د ملي اردو د دریمې ټولې کمانډان او شپږ نور سرتیري د ماین په یو چاودنه کې وژل سوي دي. د ورزګان د والي ویان زړګي بادي نن ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه کسانو نن سهار شاوخوا لس بجې په یاد ولسوالۍ کې په ځمکه کې شخ کړل سوی مین هغه مهال چاودنه وکړه کله چې دوی د ملي اردو له کمپ څخه د قمنداني پر لور روان و.
تحقیقي مین د پټاو په اساس البته نفت د ولسوالۍ امنیه قمندان، د ولسوالۍ د محلي پولیسو قمندان او د درېمې ټولۍ د ملي اردو قمندان همداراز څلور تنه سرتیري چې دي، دوه تنه یې د ملي اردو د جملې څخه دي او دوه تنه یې د ملي پولیسو د جملې څخه په شهادت رسېدلي.
دی وای دغه مین د وسلوالو طالبانو له لوري شخ کړل سوی وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دیاړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. بلخوا بیا د یادې ولسوالۍ د ملي اردو د کنډک کمانډان خان محمد ازادي راډیو ته وویل چې د مین په یاد چاودنه کې د یادې ولسوالۍ د امنیه کمانډان دادګل، د محلي پولیسو د کمانډان او د ملي اردو د درېمې ټولۍ د کمانډان په ګډون اته افغان سرتیري وژل سوي دي. دی وای خپله هم په دغه چاودنه کې ټپي سوی، خو وایي روغتیایي وضعیت یې ښه دی. او په خبره چې یاد مین د دوی له کمپ څخه په 210 متر کې پر یاد حامی ټانګ چاودنه کړې ده. خان محمد وای د غولسوالی ته له زابل او نور ولسوالی څخه زیات شمیر وسلوال طالبان راغلي او غواړي چې یاد ولسوالی ته سکوت ورکړي.
یو زه خپل خوښه مو دغه انتقال په باره کې وو دغه چارې مری هغه دونه ان شاء الله تشویش خبر نه ده. زه لږ خپل دغه په شلو نقشه نه خوښ کړم. دغه شهر چې ته ویني په نقشه خریته دا ټول طالبان د روزګار د زابل د ټول سره ټول دغه موقع شاوخوا وځي دمش تا چې دی اگر نیمه یې هغه پاتې سوی دی نور مش څه وسایل نه لري چې دغه دوه پاتې دغه د 92 دغه ځاین چې پاتې سوی دی.
خو د ورزګان ولایت مقام مسلم بیا وای چې په ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی. د والی ویان زړګی بادی وای چې دی پلان لري ژر تر ژره یا د ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه واستوي. خاص ورزګان ولسوالۍ د ورزګان یواله نه امن ولسوالۍ څخه ده چې وخت نا وخت د درنو جګړو شاهد وي او لتیرو نو کلون رئیس افغان پوځیان یا د ولسوالۍ ته اکمالات د حواله لاري کوي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ورزګان.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو په افغانستان کې امنیتي ننګونو ته یو ځل بیا بیرته راګرځو وروسته، خو اوس یو بل مسله راخلو. د مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله یو ویان ارکته په کابینه کې د غړیتوب لپاره د خپل استولې له استعفا وکړه. فریدون خوځون ویل دا لست له ارک سره د سوي سیاسي هوکړې له مخې سره سم چمتو سوی دی او هغه تورونه یې رد کړی چې ګنې معیارونه پکې له پامه غورځول سوی دی. ښاغلی خوځون چې له ازادي راډیو سره شخیده د ولسمشر د ویان صدیق صدیقي پرونی څرګندونو ته خبرګون وشوده چې د ژغلی عبدالله لخوا ځینې نومیدلې کسانې د معیارونو له پلوه نیمګړي بللې ول. تفصیل امید ظاهر مل راکوي.
د کابینې په اړه د ولسمشر د ویان څرګندونو ته د مصالحې عالي شورا خبرګون. د مصالحې عالي شورا وایي د ولسمشر ویان د حکومت ولې او د دواړو مشرانو ترمنځ لښو یو هوکړو نه خبره ده. د دې شورا ویان فریدون خوزون د سیشن به پورز ازادۍ رادیو ته وویل د کابینې د جوړولو په اړه د خغلی صدیقي څرګندونې د هغه د ناخبرۍ څرګندوي کوي.
زه فکر کوم هغه بحثونه چې د حکومتدارۍ په برخه کې روان دي او هم هغه توافقات چې د دواړو مشرانو له لوري شوي دي لاغې څخه د ولسمشر ویان صدیقي خبر نه دی او دا څرګندونې ده د نه خبرې لامل دي.
که څه هم ارګ د مصالحې عالی شورا لخوا یو شمېر وزارتونو ته د معرفي شوی او نوماندانو په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو د دوشنبه پورز د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د کابینې د نوملړ د بشپړېدو د ځنډ یو دلیل ارګ ته د خغلی عبدالله لخوا د وزارت پر معیار د نابرابر کسانو پیژندنه په ګوته کړه. صدیقي وویل یو شمېر نوماندان چې د ډاکټر صاحب عبدالله لخوا معرفي شوی پر هغو معیارونو برابر نه دي چې باید د کابینې وزیر ولري او د ثبات ساتنې او د افغانستان د اوسني وضعیت د تیرېدو لپاره مؤثره او ممید وي. موږ هڅه وکړه چې د ارګ لخوا د یو وزیر لپاره د معیار د بحث په اړه وضاحت واخلو، خو له ډیرو اړیکو سره سره د ولسمشر ویاندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. خو ښاغلی صدیقي پرون دا هم وویل چې د ښاغلي عبدالله لخوا په معرفي شویو کسانو کې د ولسمشر بله ملاحظه دا ده چې نوماندانې د ملي شورا پر غوښتنو برابر نه وو. د نوموړي په خبره د ملي شورا غوښتنه دا ده چې نوې کابینه باید د افغانستان له ټولو قومونو او ډله ییزو واقعیتونو استازیتوب وکړي. خو کله چې د وزارت لپاره د معیار او برابرۍ بحث رامنځته کیږي، حقوق پوهانې د معلومونې ادرس یوازې اساسي قانون ښیي. د افغانستان په اساسي قانون کې د وزیر په توګه د یو شخص د ټاکل کېدو لپاره بشپړ وضاحت شته. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مرستیال سبحان مصباح:
د اساسي قانون د 22 مادې پر اساس د یو وزیر لپاره شرایط دادی چې د افغانستان تابعیت ولري. د دې ترڅنګ لوړ تحصیلات، نیک شهرت او کاري تجربه، عمر حداقل 15 کاله اوسي د وزیر لپاره. په جنایت، بشري ضد جرایم باندې د محکمې لخوا محکوم شوی نه اوسي او یا هم له مدني حق نه محروم نه اوسي.
اوس په دې اړه چې د مصالحې عالی شورا لخوا په معرفي شویو نوماندانو کې کوم یو دا ځانګړنې نه درلودي، ارګې په اړه وضاحت نه ورکوي. خو د مصالحې عالی شورا ویاند وایي د دوی لخوا ټول نوماندان د اساسي قانون د شرایطو په نظر کې نیولو سره ارګ ته پیژندل شوي دي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ترکیه په اوبو کې د ډوبو سویو افغان کډوالو کورنۍ وایي چې د کمزور اقتصادي وضعیت له امله ځامن قرباني کړل. د یو شمېر هغو افغانانو چې د ترکیه په وان ښار کې په اوبو کې ډوب سول مړې نن سهار کابل ته ورسېدل او د دوی کورنۍ ته سپارل شوې دي. د دغو قربانیانو د کورنۍ لغړو سره فیروزې عزیزي خبرې کړې ده او دا راپور چمتو کړی.
د شپارس کلن خیال محمد کورنۍ د غم په ټغر کې ناسته. خیال محمد یو نیم کل وړاندې د افغانستان نه په ناقانونه یعنی قاچاقي توګه له یو ورور او د تره زوی سره تر ترکیې ورسید او هلته د پولیسو له لورې د شپږو میاشتو لپاره بندي سوی و. د خیال محمد کورنۍ وایي له زندان نه تر خوسي کېدو وروسته یې هلته سخت ژوند درلود او په دې وروستیو کې هوډ درلود چې د کښتۍ په وسیله یو اروپایي هیواد ته لاړ شي چې کښتۍ ډوبه او دای پکې ووزل سه. د خیال محمد مور شریفي ازادي راډیو ته وویل کمزوري اقتصادي وضعیت دې ته اړ کړل چې زوی په قانون توګه بهر ته لاړ سي.
وای ابو زم خدای وازه زم ترکیه ته زم پیسې نشته وای مونږ نه سي اخی دي لاړم ما نه په کومه مو زوای زم درې نه پخې کې مې له ورځې دا کې مې ټوله ما سيدا دوه مې زامنو زامنو کې مې چې دا شهید چې سبا بیګار پنه لرم اوس یې کپانه پیسې نه رزه کپانه ته واخلم.
شریفه وای یو زوی او لورزای یی د محل په ترکیه کې په بند کړي غوښتنه یې ده چې حکومت دې ورته دوی راخوسی کړي.
ما یو چالي زوا زما ګورنځه
پنځوس کلن جمیل د خیال محمد پلار دی. دای وای کې په هیواد د نن د کورنۍ اقتصادي حالت د گزارې وړ وای نه به کېدل چې ځامن یې د قانون لارو قرباني سي. جمیل وای نور به کله هم د کورنۍ کوم غړي ته د قاچاقي سفرونو اجازه و نه کړي.
موږ له خپل بعد یو ورځ یو ناچاري نه د قصدا لکان ته دي بیا ټول د افغانستان د مخلوق چې منډي وهي له ناچاري منډي وهي چې دلته ورغی کې په فردا وته مڅ کې دار څوک کشته پاوړي څوک په موټر کې ور وراچی
د ما د پنسو ته به چې په لګه په د افغانستان کې ترخي وبوچ مزه باغه وګخه وګانم چې زبا مې زوی ونه لګم.
د ترکیه په وان خار اوبو کې د وکټي د روبیدو لامل اته 50 کسان ووزل سول چې تر دې د م نه 20 افغانان پیژندل سوي دي. په کابل کې د هوایي شرکتونو او د حامد کرزي د نړیوال هوایي جګر د مسولینو په خبره نن چهار شنبه سهار د 50 تنو اجساد را ورسیدل او کورنۍ او خپلوانو ته ور وسپارل سول. ټاکل سوي نن ماخام هم له ترکیه نه کابل ته د څلور نور دغه افغانانو اجساد را انتقال سي چې د پنځ شنبه په سهار به کابل ته ورسیږي. همدارنګه د جمعې په ماخام به هم د لس نور تنو ډوب سویو افغانانو اجساد را انتقال او د شنبه په سهار به کابل ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهار شنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې په دې قرباني سویو کې داسې کورنۍ همسته چې له اتو تر یو لستر غړي په یاد پېکې کې وزل سوي دي.
تر اوسه کورنۍ اوسې مشتم راجا کړې ده د خپل د کورنۍ د غړو په پیدا کولو لپاره. یوې کورنۍ وې دي چې یو لس نفر د دوی د کورنۍ د غړو په دې حال سکه متاسفانه ځان له لاس ور کړی ده او بلې کورنۍ وې دي چې اته غړي د کورنۍ له لاس ور کړی دي. متاسفانه پیښه ډیره دردونکې او خوشنونکې ده. د افغانستان دولت خپل ټولو وطنوالو څخه وختنه کوي ترڅو غیر قانوني سفرونه ونه کوي او
د دغه اجسادو د انتقالولو مسولیت په وړیا ډول آریانا افغان هوایی شرکت او کامیر هوایی شرکت منلای دی. دا لومړی ځل نه دی چې افغان کډوالو ته چې په غیر قانوني توګه بهر ملکونو ته سفرونه کوي داسې پیښه سوي وي، بلکې تر دې وړاندې هم په وار وار یا د یونان او ترکیه په اوبو کې کښتۍ ډوبې سوي یا زندانی سوي او یا هم د ژوند له سخت وضعیت سره مخ سوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي او د ولسی جرګې شمیر غړي وایي د دې هیواد لوی لارې تر بل هر وخت نام نه سوي دي. د کابل لوګر، کابل کندهار، کابل جلال آباد او د غرز د بغلان مزار، بغلان کندوز او کندوز تخار ترمنځ پرتللو لوی لارو سفر کول له خطر خالي نه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د یادو لوی لارو امنیت ټینګ او خلکو ته د خوندي سفر زمینه برابر کړي. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام راکوي.
د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوی ولارو د نامنې د پیښو د زیاتیدو په اړه اندېښنې ښکاره کړي. دوی د کابل لوګر، کابل کندهار، کابل جلال آباد او دغه شان د بغلان مزار، بغلان کندوز او کندوز تخار ترمنځ په تللو لوی ولارو سفر کول له خطره خالي نه ګڼي او له افغان امنیتي بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه لوی ولارو امنیت ټینګ کړي.
نوم شیر محمد دی. په دې لنډ وخت کې د ننګرهار او د کابل کوم ترانزیټي سړک لاره چې ده د ډیره بې امنه شوې ده. په لغمان سیمه کې ډیر بریتونه په وکیلانو، والیانو او مهم اشخاصو باندې کېږي، بې ګناه انسانان ځورول کېږي.
وضعیت امنیتي در مسیر شورای کندز تخار و کندز بغلان بسیار نگران کننده است. همه روزه طالبا در اونجاها دستی بازرسی دارند، چک پوینت دارند، مردم از موتر پایین نکنند با خود میبرند.
زوت فلاب بینوایم د پکتیا ولایت مرکز گردی سوزیدون کې د کابل ګردیز پر لوی لار امنیتی حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دی. هر ورځ جنگ، چاودنې او کله ناکله د وسلوالو راوتل لوی لارو ته دی، چې دا حالات تر ډیره د سفر په وخت کې سوداګر او مسافرین د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دی.
د افغانستان پر بیلابیلو لویو لارو د نامنیو زیاتیدونکو پیښو ولسی جرګه او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د افغانستان ولسی جرګه وایي غلو، ډاکوانو او وسلوالو په دې لارو خلکو ته تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د دې جرګې لومړی مرستیال میرزا کټوازی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته د لویو لارو په اوږدو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي.
ولسی جرګې ته د لویو لارو شکایتونه هره ورځ راځي او خلک واقعا هم نهایت تنگ دي، خصوصا له شاراو نه کابل نه تر هرات، له کابل نه تر مزار، له کابل نه تر خوست، له کابل نه تر ننګرهار. بدبختی دلته ده چې طالبانو جنگ ته زور ورکړی ده او غواړي له دې لارې یو غټ امتیاز ترلاسه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لویو لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره دغه وزارت نوې ستراتیژي جوړه کړي او د دې ستراتیژۍ په عملي کېدو سره به حالت ښه شي. د دې وزارت ویان طارق آریان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
امنیت شاهراه جزء از اولویت های ما است.
دوی د لوی ولارو د امنیت خوندی کول زموږ لومړیتوب دی. افغان امنیتی بنسټونه د لوی ولارو د امنیت د خوندیتوب په هدف بیلابیلی امنیتی برنامه لري چې د پلي کېدو په حال کې دي. دغه پلانونو په عملي کېدو باندې د لوی ولارو په امنیت کې د پام وړ بدلون راشي.
وضعیت تر تغییر خورم ده.
په افغانستان کې چې د هوا او الوتکو لارې له یو ولایت نه بل ته امکانات محدود دي او د ډېرې اوسیدونکو اقتصادي وضعیت هم خنه ده، د ځمکې لارې سفرونه ډیر دي چې بل شک نامنی په وړاندې لوی خان دی او خلک یې اندېښمن کړي دي.
ازادي رادیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوسمن نړیوال مسائل راوخلو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کرونا وبا له امله د وضعیت له خرابېدو خبرداری ورکړ. ترامپ دغه خبرداری داس مهال ورکړی چې پرون په امریکا کې په یو ورځ او شپه کې د کووید 19 ناروغي له امله د مړ شوو کسانو شمیر تر زرو واوښت. له دې مخکې یوازې په جون میاشت کې په یو ورځ کې دومره کسان له همدې وبا له امله مړ شوو. نور حال نوریاس نوری راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا له امله په هیواد کې رامنځته شوی وضعیت به له دې لا خراب شي. ترامپ چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د اپریل له میاشتې راهیسې د لومړي ځل لپاره د کووید 19 ناروغۍ په اړه په خبري کنفرانس کې خبرې کولې، په خپله هم ماسک اغوستی و او تند لهجه یې غوره کړې وه. خو ترامپ په عین حال کې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه او ویې ویل چې د متحدو ایالتونو په ځینو برخو کې کارونه ښه روان دي. ترامپ له امریکایانو په کلکه وغوښتل چې ماسکونه واغوندي، هغه څه چې د ده په برخه کې د ستر بدلون څرګندونه کوي. ترامپ له میاشتو راهیسې له دې ډډه کړې چې خپله ماسک واغوندي او نه هم نورو ته د دې شی سپارښتنه کړې وه. ترامپ اوس وایي ماسکونه اغېزمن تمام شوي دي. د کووید 19 ناروغۍ په اړه د ترامپ له څرګندونو سره هم مهاله په یوه شپه ورځ کې په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو شوو کسانو شمیر له زرو واوښت. تر دې مخکې دغه ریکارډ د جون په 10 ثبت شوی و. متحده ایالات د نړۍ تر بل هر هیواد کورونا وایروس سخت ځپلی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې 4 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي چې له ډلې له 141,000 زیات کسان مړه شوي او د هغوی چې درملنه شوې شمیر له 3,00,000 پورته شوی دی. په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم دغه ناروغي اوج ته رسېدلې او هغه د دې سبب شوی چې د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیرته تدریجي بندیزونه ولګول شي. د استرالیا په میلبورن ښار کې سرلننه اوسیدونکو ته ویل شوي چې له کوره بهر باید ماسک واغوندي. په مکسیکو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو شمېر له 400,000 واوښت. په برازیل کې په تیرو 24 ساعتونو کې په بې ساري توګه له 140,000 زیات کسان پر کورونا اخته شوي او له امله یې نږدې 140,000 کسان مړه شوي دي. په ټوله نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شویو کسانو شمېر له 15 میلیونه او د مړو شویو نږدې 640,000 کسانو ته رسېدلی دی.
او یو بل راپور مهم دا دی چې د انډونیزیا چارواکو د دې هیواد په هغه ټاپو کې د یو پخوانی دود د پای ته رسولو ژمنه کړې چې د واده لپاره ناوی تشتول کېږي. بیا هم د نوریاس نوریس خد د راپور تفصیل اورو.
وروسته تر دې چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د یوې ښځې د تښتولو ویډیو خپره شوه او په ملي کچه په دې اړه پراخ بحثونه راوپارول. د سمبا ټاپو چې دا ډول د ناوو د تښتولو دود په کې له لرغونې زمانې راهیسې دود دی، د څو برخو مشرانو سره راټول شول او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې دغه دود پر پای ته رسولو ټینګار وکړ. د انډونیزیا د رسنیو د راپورونو له مخې له سیمه ییزو مشرانو سره په دغه اقدام کې د نورو چارواکو تر څنګ د انډونیزیا د ښځو د پیاوړي کولو او د ماشومانو د ساتنې وزیره بنتانګ پایوګا هم یو ځای شوی وه. نوموړی د دې غونډې په څنډه کې له رسنیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په سمبا کې د ښځو په وړاندې نور دغه تاوتریخوالی ونشي او ژمنه یې وکړه چې له اړوندو وزارتونو او ادارو سره په همغږۍ به د تښتولو او ودولو دغه دود ته د پای ټکی کېږدي. دغه دوته د خلکو ډیر پام وروسته له هغې ورواوښت چې د سیمې د اوسیدونکو لخوا یوه اخیستل شوې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. په دغه ویډیو کې یوه غمجنه ښځه ښکاري چې څو سړي په زور یو موټر ته پورته کوي. لږ وروسته یوه بله ښځه راځي او د موټر د خلاصې کښې له لارې هڅه کوي چې هغه له موټره راوباسي. په داسې حال کې چې یرغمل شوې ښځه چیغې او بغارې وهي، د موټر په خواوشا کې په لسګونو راټول شوي کسان خنداوې او خوښي کوي او د صحنې عکسونه او فلمونه اخلي. بی بی سی د راپور له مخې د پیرواتی په نوم د ښځو د حقونو یوې ډلې په وروستیو 4 کلونو کې د ناوو د تښتولو دا ډول وپېښې ثبت کړي، خو وایي چې د سمبا ټاپو په لرې پرتو سیمو کې به ډېرې دا ډول نورې پېښې هم شوي وي. د دې ډلې مشره اپریسا ترانا وایي د ناوې د تښتولو او ودولو له دغه دود څخه ځینې وختونه د خوښې خلاف تنظیم شویو ودونو لپاره هم کار اخیستل کېږي. د هغې په وینا کې یوه ښځه په تیښته بریالۍ هم شي د ټولنې لخوا رټل کېږي. د سترا په مستعار نوم یوه ښځه چې 2 کاله مخکې تښتول شوې او بریالۍ شوې وه چې په زوره له دا ډول واده ځان وژغوري وایي، د ځینو لپاره به دا د پلرونو او نیکونو د وخت دود وي، خو دا یو زوړ دود دی او باید ختم شي ځکه ډېر زیانې ښځې ګالي.
ستاسو له پیغامونو
زبر خبرې کوم. در په در یو دغه حکومت کومک کوفرنا پاک باندې خلک ډېر مشکلان دي، لارې پر بندې دي، نو موږ سر د کومک وکړي دغه جنګونه دي، ټکان دي، شیان ګران دي، حکومت توجه نه ده کړې. توجه د حکومت خواړو چې موږ سره کومک وکړي. وسلام.
السلام علیکم. د پکتیا د تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنې مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا مرکز ګردیز څخه تر ډنډې پټان څخه د پورې غځېدلی سړک د اندازې زیات کنډو کپر شوی ده، بېرته بېرته خراب شوی ده، بېرته کنډو کپر ده. دا سړک دې ترنزیل شي او پاکستان ته دې په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم فعال شي تر څو د لوی پکتیا د میشتو خلکو ستونزې حل شي.
زه یو لنډ پیغام لرم. ابراهیم جان ارمانی یم، د هلمند ولایت لښکرګاه ښار سره په تماس کې یم. پیغام مې دا دی وروره چې د برق په موضوع باندې غږېږم. برق دغه 4 کاله کېږي، 6 کاله کېږي دغه برق ونیوره او تکې یوه شپه راځي. نور چې واورې په سنګین کې لنج کېدلی دي، چې واورې په سنګین کې لنج کېدلی دي. زه د لوړتورو چارواکو څخه دا هیله ورزو لرم چې موږ ته دا برق ښه په ښه توګه راکړي او موږ ته راورسېږي. دغه 6 کاله کېږي دغه برق غم نه زموږ ولسمشر وخوړی، نه زموږ لوړتورو چارواکو وخوړی، نه زموږ وکیلانو وخوړی. نو دا مې هیله ورزو دا ده چې داسې یو کمیټه ورته وټاکي چې دغه خدو په سرو باندې یا په دغه شاوخوا باندې داسې پوستي ورته واچي چې موږ ته دغه د برق موضوع حل کړي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو زموږ سره شریک کړی وو. د دې مرشم درته په امانت سره خبره کړل چې بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولای شي چې ازادي رادیو سره شریک کړي. موږ به د ځنګړو خبرونو لاله تر اړوند مسولینو پورې ورسو. د دې خبرونې د کچری مو نه اوریدل کولای شي د ازادي رادیو پاڼې ته ولاړ شي او ته په ژوندۍ بڼه زموږ خبرونه واوري او راپورونه او خبرونه مو ولولي. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اور په کابل کې څلور بجې و دېشت دقیقې سوې. زل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی لفرشتي جلال زیو.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان په ولسوالۍ کې په 14 کې نن سهار امنیه قومندان د سیمه ایزو پولیسو قومندان او د ملي اردو د دریم ټولي قومندان ووژل سو. په دغه 14 کې دوه د ملي اردو عسكر او دوه د پولیسو افسران ووژل سوي دي. د اورزګان چارواکي وایي چې په دغه حمله کې یو شمیر کسان زخمیان سوي هم دي او پرای پر وسلوال طالبانو راچولي. خو طالبانو د دې حمله مسولیت نه دی منلی او په دې اړه خبرې نه دي کړې. د چین حکومت ویلي امریکا پرته له مقدمې غوښتنه ځینې کړې چې په تگزاس کې خپله قنسولګري بنده کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د حکومت دا کار په کلکه غندلی او ویلي دي چې له نړیوالو قوانینو سرغړاوی کوي او د متقابل عمل ژمنه یې کړې ده. د رپورټونو پر اساس په تگزاس کې د چین قنسولګري نن لا کار کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن سهار دنمارک ته ورسید. مایک پومپیو با په دنمارک کې له چارواکو سره د نارت ستورم دوه په نوم د طبیعي ګاز پر نلیکه خبرې وکړې. دغه نلیکه د روسیې طبیعي ګاز اروپایي هیوادونو ته پرته له دې چې د اوکراین په خاوره یا د اوکراین په خاوره کې تیر سي رسوي. د نلیکې یوه برخه په بالتیک سمندرګي کې په هغو اوبو کې چې د دنمارک مربوطې دي تیریږي. روسیه هڅه کوي چې دا پروژه ژر تر ژره عملي سي. خو امریکا وایي دا نلیکه به پر روسیه د اروپا اتکا لا زیاته کړي. او د ارمنستان پوځ د آذربایجان پر ځواکونو بیا تور پورې کړی چې دوی لوري ته د تاوش په نوم په غرنی ولایت کې پر یو پوسته حمله کړې ده. د ارمنستان او آذربایجان په ګډو سرحدي سیمو کې د جولای په 12 نیټه خونړۍ جګړه وسوه چې تقریبا شپږ ورځې دوام کړی و.
ملکم فرشته جلزی دوستانو د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ژوند سرسام دوه ونیس پروګرامونه لرو. یو اساسي او بشري حقوقونه دي او بل ژوند په شیبو کې پروګرام دی. خو مخکې تر دې چې دا پروګرامونه واوري یو بل راپور هم لرو. د کندوز د کرنې او بولګونی او مالداري ریاست چارواکي وایي چې دوی په دغه ولایت کې د کانګو کني پر ضد کمپاین پیل کړی دی. د کندوز د حوزوي روغتون د چارواکو په خبره دا یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د څارویو د کني په واسطه انسان ته انتقالیږي چې تبه او ځان درد پیدا کوي. دوی خبره کوي چې پر دې ناروغي اخته کس په وخت سره روغتیايي مرکز ته انتقال نسی نو دا کس تر مرګ هم رسیدلای سي. په دې اړه اجمل آریان لسیم ته راپور لري.
د لوی اختر پر رسیدو سره سم د کندز د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست په دغه ولایت کې د کانګو کنو پر وړاندې د مبارزې کمپاین پیل کړی دی چې لا هم دوام لري. اته وشکلن سخیدات سرخی د کندز د قلیزال ولسوالۍ د کلوخ د سیمې مالدار دی. سرخی وای تیر کال د قربانی مال له حلالولو وروسته پر کانګو ناروغي اخته شوی وو.
بعد از قربانی که کشتیم او را حلال کردیم امی جان دردی و ته و خون ریزی پیدا شد به ما باز ربطیم.
تیر کال دی قربانی مال حلال اول و روست را تا سرخوگی تبا او دی بندون درد پیدا شو. نو بیازه رختون تا انتقال کردم او حال تا بستر کردم او کابو آتس و سیوی نیرا تا تیر کرد او سخت تکلیف می تیر کرد. زکر دیر خطرناک ناروغی ده. زه لټول خلګ غواړم چې دی قربانی حلالولو پر مهال جدي پاملرنه وکړي چې پر کانګو ناروغي یاخت نشي چې ډیره خطرناک ناروغي ده. د کندز د کرنې ادارې رئیس عبدالحدی قرلقوی دوی د دی ولایت د حیواني کلینیکونو مسلون ته د کانګو کنه زد اړین درمل او تجهیزات ویشلي چې پیل شوی کمپاین په خټوګه تر سره شي.
امسال هم 151 کیلو دوای ترایکلوروفان یعنی 80%
تاسو کله موږ د کانګو ناروغي د مخنیوي په خاطر د مرکز او ولسوالیو کلینیکونو ته 155 کیلو د کنه زد درمل وویشل چې ټول ساروی غوجلی او د مالونو پنغالي دوا پاشی کړي او برسیره پر دې خلکو ته د کانګو ناروغي په اړه په هوی هم ورکول کیږي. خغلی قرلوق پر خلکو غږ کوي چې دوی د کارکونکو سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي چې د قربانۍ د حلالولو پر مهال د کانګو پر ناروغي اخته نشي. د کندز د حوزوي روغتون د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ کانګو یو ډول ناروغي ده چې د څارویو د کنې په واسطه انسان ته انتقالیږي او له امله د انسان وجود درد کوي او تبه پرې راځي. د نوموړي ولایت د حوزوي روغتون د داخله ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر مختار احمد پردلی په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
اروزش میتونه شکل یک ریزه شهودی شروع شوه، مثلا سلفاست، مشکلات تنفسی است، درد.
د کانګو ناروغي اراز و علائم لکه سردرد، سخت تبه، د ملا او بندونو درد، خوابدی، د سترګو سر کېدل، ستونی درد او ستړیا ده. که په وخت سره ناروغ روغتون ته ورسیږي درملنه یې له یوې اونۍ تر څوارلس ورځو پورې وخت نیسي. د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی بیا وایي تیر کال په دغه ولایت کې شل تنه په دې کانګو اخته شوي وو چې له دې شمېر نه تنه یې مړه شوي وو.
دا موسمی ناروغی دا مخصوصا گرم موسم کې او بیا کله چې دا قربانی په کتلوی ډول منی په ټول هیواد کې کیږي دغه وخت خپرسد دې ناروغی د خپرېدل وی. خو دا چې راتلونکي لوی اختر زموږ په مخه کې دی نو موږ باید مخکې نه دې لپاره تدابیر ولرو. وقایوي تدابیر په دې ډول دي چې باید ټول هغه کسان چې د حیواناتو سره په تماس کې راځي باید دستکش ولري، ماسک ولري. موږ د ماسک په درلودلو سره او د دستکش په استعمال سره دې نه ځان وقایه کولای شو.
د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي د کانګو کنې ضد کمپاین له پیل راهیسې تر اوسه په سلګونو تنه قصابانو او مالدارانو ته عامه پوهاوی ورکړل شوی او برسیره پر دې په سلګونه غوجلې او د مالونو پنغالي د واپاشه شوي دي او لا هم دغه بهیر روان دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یې ویبل خبرونې ته موزه هم این هیواد په سلامونه هرکلای کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیا ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی. ببرکزی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روغتیایي ستونزه لري ډیر دي، خو ایا تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ معلومات شته دي چې فرضاً څومره ماشومان اوس په افغانستان کې داسې دي چې هغوی یوه روغتیایي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپلو کورنیو ته ورپاتې دي؟
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروې نه ده کړې چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او جلۍ په کورونو کې موجود دي. د دې ارقام نشته. په داسې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون له مخې چې موږ په هر څوک په دې وطن کې اوسېږي هغه د اساسي حقونو او ډېرو حقونو نورس خبر خمند دی. ولی داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري، لس کلن، پنځه کلن، شپږ کلن، او دا ساتي او د ډاکټر واسیم نه کیږي یا مثلا دوی هغه شکل له مخې پښه وده کوي، سر وده نه کوي، یو سر یې وده کوي، وجود یې وده نه کوي، سوی شکل په دري په اصطلاح باندې دي. دغسې ماشومان دي تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي چېرن لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي، حتی میلمنو ته یې نه ورښیي، حتی تړلي دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه، د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک دی یا خور ده یا ورور ده، هغه ته وایي چې د ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه. هغه د دې دپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوش وي، نو دای باید ډوډۍ ورکړي، دای باید اوبه ورکړي، دای باید تشناب ته بوځي، دای پخې کړي. دا د دوی لپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغال سنگ په فابریکه کې په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي، په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني، فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوج د شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړله دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یوه ستونزه لري، له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
دوی په صحي لحاظ د دوی میندې او پلرونه، اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمېږي چې ماشومان مثلا په عامه اصطلاح، اګرچې دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده، موږ هغې ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو، ولې خلک په کوڅه او بازار کې ممکن لیونی ورته وایي. بربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په خپل اختیار نه دي، یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانه نشته چې د دوی تجاوز وکړي. دا دی یو. په داسې نورو هیوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکټران دي، روانشناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغسې چې د بریل خط دی د نابینایانو لپاره، همدغسې چې مثلا د اشارې ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضانو د ذهني معلول وګړو لپاره دي چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمې وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته د دوی سروې لپاره چې څومره دي، چې حکومت او دولت باید پوه شي، دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیم نصاب باندې دوی درس وایي، دغه متاسفانه نشته. زه باید عرض وکړم چې زنه او میندو پلونه دي تر اغلې چې خدای نو د دینم خلاص کړي. په داسې دغه ډېر ستر بوج دی، یو خود یو مور پایس باندې کوي، یو سړی د مور ل دیدا یا لسترګ ورته وګوري، دغه مور لپاره زکه یو رواني شکنجه ده. هر ورځ ورسره ګول، هر ورځ د دې په فکر کې دارا چې کاش کې داسې یو مرکز وي، داسې یو نهاد وي، داسې یو ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوي، حداقل سحری را نوړی د دې دلته په اصطلاح 2 ساتلای مازیګر مخام دی به تر وړه کې احتمال اند شپې مثلا نشوي ساتلای، حداقل د ورځې خود زخم کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالی اغوستل لرم، زم ډوډۍ اغل دانو، یو رواني شکنجه ده د مایند او پلان لپاره. په خاصه توګه دغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوند ورونه دي او غیر پالند لپاره چې دا معذف ته چې ته دا وسات او دا درنونه غورځي، دا ځان درنونه سوځي، دا ځان ونه وي، دا په شاله ځان اندازه
داسې محل چې دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته، د کورنۍ لپاره هم دا مینې فشار وي. نو څه کول پکار دي؟ د کورنۍ چلند باید له دغه کسانو سره څه ډول وي؟
زه عرض وکم تاسو ته دا ډېر د کورنۍ د واسه وکلي خبره ده. کورنۍ ټول نه روانشناسان دي، نه معلمان دي، او نور ورجانه د تخنیک ماهر خلک دي. زه درته وایم په نور دنیا کې دی یو وګړي په توګه، یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږېدلی دا افغان دی، په هر حالت کې چې وي، که معلولیت لري، که مثلا زخمي دی، که هلک دی، که جلۍ دی، که ښه دی، د دې وطن وګړی دی. او دولتونه مکلف دي د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې، د لویانو د کنونسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې، چې موږ باید دغه لاسرسی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کړو. لاسرسی څه شی دی؟ لاسرسی ښوونه او روزنه ده، ته مکلف دولت چې دوی ته ورکړي. اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروې وکړي چې په کوم ولایت کې، په کوم ځای کې، د کوم د خبره راپورته کړي، چې و خلکو چې تاسو معلول ذهني ما هغه وجه معلومه کړي. مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي، د جنگ په حالت کې، د ير په حالت کې، د ماینو انفجار په حالت کې، یا امور تاسو پوهیږئ د طبي لحاظ، یا امور نشي کولای سالم اولادونه وزېږي، یا امور چې د نهه میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار خزه لپاره په صحت په برخه کې دي، د هغه رعایت ونه کړي، هغه خواړه ونه خوري، هغه مثلا سالمه فضا، آرامش او سکون دا ونه لري، او په عین زمان کې د نږدې خپلوانو هغه په اصطلاح ودونه میشه په ګروپ او په بینه کې ځنه هغه په طبي لحاظ باندې. نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي، دا یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي. بل بخش دا دی چې د دې سروې باید وشي. څومره دي د سروې؟ که په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدای، دا باید په هر ځون کې جوړ شي. خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان هلته وروړي، راجستري کې، او وخت نا وخت په داسې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون یو ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی. دا چې که په یوه هفته کې یو ورځي، که په میاشت یو ورځي، د مور او پلار تګ ورسره ضرور دی، د مور او پلار ارتباط ورسره ضرور دی. حتی که دوی د غیږو ماشومانو مي د مور تغذیه او نور شان ورته ضرور دی، بعد هغه نه د ښوونه او روزنه مسله چې دا لویږي. ډېر ماشومان دي همداسې د اتلس کالونه تللي دي، لویان شوي دي، د اتلس کالو څخه اوښتي دي، ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ پخوا به دلته یوځای کې په کابل کې دارالمجانین ولته وي، څوک چې ذهني معلول و، که ماشوم به و، کلو به و، دغې دارالمجانین ته به راغه کول چې دا د لاره اول دغه نوم غیر بشري دی، دارالمجانین د لیونیانو کور یا د لیونیانو ځای. په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هېواد وګړي دي، د افغان د مور و پلار نه پیدا شوي دي، دا حق لري د سالمو ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همه شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي، بدون د توپیر نه. دوی ته وایي داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره، دا د دولتونو دنده ده، دا د هېواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤول دي، دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي.
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي، په کومو شرایطو په څه ډول جوړ شي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي.
زه ارزو کوم چې دغه مرکز باید په امکاني شکل په ځای هیو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي، او د ابخه د دینه چې دا باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته او فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان یو څومره مصارف لري، دا باید سروې شي چې هغه مسؤل چارواکي چې باید دوی دا سروې وکړي چې په دې هیواد کې څومره ذهني معلومات لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتل څومره زیږېدلې دي چیرته اوسي، دا باید سروې شي، راپورونه ټول شي په ولایتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې، حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي، دا باید راټول شي، دا ډیټابیس شي، بیا د دې شمېر معلوم شي په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي په بل کې ډېر زیات وي یو کې ډېر محدود وي، هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې ممکن ډېر زیات وي یا مثلا هغه چې په ولایت کې لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي یا د همسایه ګاونډي هیوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي، په داسې ځای کې د ځینې مرکزونو د امکاني توګه باندې جوړ شي د ماشومان ته شامل شي، تماس د مور او پلار سره وي، ولی منظم پروګرامونه د نورو دنیا څخه دوی استفاده وکړي چې په نورو دنیا کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري. زه شاید د یو افغان هم چې د موږ سره کار کوو څلور زامن چې یو دیارلس څوارلس شپاړس اوولس کلن وو، دا په د موږ سره په دې ځای کې کار کوو، ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلورو ماشومانو ته ما خدمت کړی، ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کیږو، که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي؟ په دې څوک به کوي؟ دا به په کوڅه کې ګرځي، دا به بربند ګرځي، دا به مړه کیږي، ولې د په ډېر مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ کړ، ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هیواد کې تیر کړ، بل هیواد کې، بل اخر یو اروپایي هیواد ته امریکایي هیواد ته لاړ، هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ آسودهي په میاشت کې وره ګورو، نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي، موږ خپل ژوند کوو. نو دغسې یو رواني تضمین دی میندې او پلارونو ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري د دې پالنه کوي، تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې په خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنه ته او اجتماع ته دوی ونه لري. دغه بله خبره ده او د ښوونه او روزنې سیستمونه شته دي چې یعنی دوی دپاره داسې شبانه روزي شپه ورځ داسې لیلیه ورته جوړه شي چې هملته اوسي.
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل، دغه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
مسافر کلی کلی د جگن شولوا ګلمن ناشي اوس سلګو
مسافر سخت خواري ده، باران به وور څوک به ځای نه درکوینه،
مسافر پر اختیا هم چی سخت خواري ده. نن مو د مسافرۍ په تاریخ خېګړو او ستونزو خبرو.
زمره په بخت په دانه نیما مسافر چې وګوړې او یار مې بیا لاستراشنا او مسافر.
تاسو څنګه آیا کله مسافر کړئ؟ له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دی؟
د ډیره تاریخي آبادتو سره او ډیره تاریخي آثار سره بلد ولم، له نږدې مې ولیدل.
افغانان د سفر په وخت کوم دودونه لري؟
مثال یو زوی له کور څخه وزي، مور هغه ته قرآن شریف راخلی او هغه سر باندې نیسي.
او د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري؟
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي. لیکوالان دا شتایفه ده چې هغه سفر وکړي، خپل سفرونه نه هی پریږدي.
همدی حکله خبری کوو په پیل کې د سفر لرغون تو بروخانه کوو ورپسې د مسافرات په وخت استونزې چېړو د سفر په ګټو هم خبری کوو او هغه په خوانی رواجونه چې د سفر پر محل تر سره کیدل درته وړاندې کوو د خبرونه فرشتي مرسل جوړ کړي او زواد ما جبار خیلې درته وړاندې کوو
د غسو په سفر زی کور خالی شو لپڑے دخو نے دروازہ
قدر من اوردن کو سفر یا لخپل اصلی ټاټوبیس خلری کې دل ادم څنګه ویلې بیا تر دې د دوت دی څوک د نستای او یار لغمه مسافر شي یو شمیر د زده کړې مینه د کورنی چاپیریال مینه جلا کړی او ځین خو بیا په سیاسي هدفونو وطن پریږدي پردیس شي مسافرې که په خپل هیواد کې دینه نوی یا هم بهر د انسان د زړه وینې وچوي نه په ورور او خور غږوي او نه هم د مور پلار خواږه غیږه چې د سختیو او ناروغۍ پر وخت در سره درد او غم نیم کړي لبلې خوا بیا مسافري انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي پوخي کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر شپږ 50 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اگست په 13مه پلایا پیاده د مونترال له ښار څخه پایل کړ نو موري په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول د یاد کاناډایي وګړي سفر یو لس کالونی ول او په دې یو لس کالونو کې څلور شپته هیوادونه غزو پال کړل د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کوم رسیدي د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتل دي د نوموري خبرې په لنډۍ پیلېږي
او مسافر تسوی خواره زسوم مسافر تسوی خواره زسوم خواره د مورسه چې سفر ته دی لیژنه تر میلاد 3000 کال په خوا موږ د اریانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو او سایبریا او افقاز د دغه سیمو څخه رااله په اوسنی افغانستان او هند او په دغه سیمو کې په 14 میلادي پیړۍ کې د ایتالیاوي مارکوپولو سفرونه و تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو کریستوفر کلمب او واسکو دوګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکو سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي یا په دینی مخوي مذهبي مخوباندی وي یا په اقتصادي مخوباندی وي او یا هم په سیاسي مخوباندی وي
په پخوا وختونو کې چې د تیاری سفرونه نو یا کوه هم ډیر به کم کېدل نو خلک به پیاده یا هم د څاروي په واسطه له وزای څخه بل ځای ته تلل د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلي د کابل د کارتینا او سنکی زاهد وحیدی وای چې د غریبۍ لواجه مسافرت کړی وو نو موري هغه سوند یادوي چې د یو سره مخ شوی وو
په منتابه می خدا کړی و دی او ملک نور می وکړ د ډاکټر نجیب په وخت کې مونه 15000 روپۍ واخیستې یو سنتی مزره نه کېد چې زل کور وته لوي بیا چې زکل مسافر سوم به ته چې تور راتلم انی میمړا و دی پلا را دی میمړا و دی نکمل و ډیر خلک دوستان مرسي و مسافر ډیر سر ژوند خو می دې دې خراب انم کته کې خو د خپلستان په واچو له خو خو وتن کې موټر نه و څه ته کول به په خلوت لور راتلو کور والا می شاته سره اولادونه نه و زمخ کې سپورم بیا کرا د تخریب تور خولنده شه په خوب کې ورته چې راځم مې چټي عمر دار کمپلا سره پرتاو په بل وطن کې مسافرې کومه نه خراب او نه دي ماشقه و هیڅ هم نه دلته دې ګلون نه لاو نه کو فردي خلکو سره مزدوري کوله د خپل مور دی ډوډۍ دی د سفان په ارمان دو نو ورته چې تاسو مسافرې نه کیس ونده
چې مخکې به خلکو ډیر مسافرت نکوه نو کبه یو څوک لایو ولایت څخه بل ولایت هم تلو نو کورنۍ ته به سفر ډیر سخت ښکاریده بیا به چې سفر څخه راغی کور کلی به اوربندې راټول وو او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډیری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفرونه لري کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو حکیم چې سپین کالی تور واسکټ او سره خولۍ پر سر و له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو پاکلې پوښتلې دي
زما لمړی ځل و چې لری ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کلی له مینځلو سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کاوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي، خو چې کله مې کلی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کیږي، د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما دپاره ډیر ښه سفرونه و، ډیرو تاریخي آبداتو سره او ډیرو تاریخي آثارو سره هلته بلد شولم، لنږدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بیلابیل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبه اچول، د قرآن شریف له لاندې درې ځله تیریدل او داسې نور. د وردګو اوسیدونکي تمنا د خپل اورواجونو په باب غږیږي.
خیب خبیرون ته ګدو بسم الله وای، بیا لغې وروسته آیت الکرسی درې ځله وایو، خپل کور باندې کوف کوو، که چیرې کور ته نه پاتې کیږي چې الله پاک حفاظت وکړي، او خپل ځان باندې کوف کوو چې لاره کې کوم مشکل دې سره مخ نشو، او اوبه پسې اچوي اکثرا. او دا رواجونه هم شته چې اکثر کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرات په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي، نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم لپاره ځي، پر هغه باندې ثواب مرتبه دی، او بل هغه سفر دی چې هغه ځي لپاره د یو نفقې خپل د یو ځان او فرزند او اولاد لپاره یو نفقه پیدا کوي، پر دې باندې هم ثواب مرتبه دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره، چې مثلا سړی ځي اروپایي مملکتو ته خپل شکرونه وایي او کور ځان او فرزند یې دلته پرې ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی بلکې آزاد مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره، او که په سفر کې وي درته هم برقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوه د غزا سفرونه کړي دي، یوه تجارت سفر کړي دي. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد و، هیڅ متنحل نه و، کومه ښځه و کوم شی نه درلودی، او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوله، بعض وخت پولی سیاسری هم دزان سره بیوی.
سفر کوي ورسته له یو څو کلونو څخه یې د مسافرات خوږی او ترخی ټولی خبرې هیرې وي، خو لیکوالان دا چې د سفر په حق لا سفرنامې لیکي، پیښې او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي. په دې باب زموږ همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د علوم اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفي سره مرکه کړې، ورته غوښ شي.
کته سودی جان پاک لر تو ای، آیا کله مو چې سفر کړای سفرنامه چې لیکلې ده، یا د نورو لیکوالانو سفرنامه کتلې دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړې دي؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامه د خوشحال بابا دی، یو د هند کو نامه په نامه د چما چاپ کړي، په نصری لیکلي، په ډیر خواږه نصری لیکلي، په داسې نصری لیکلي لکه اوس موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې گیر شوی د هند کوش کې، ملګری ورسره دی، ډوډۍ نه لري، مازیګرم دی، یخ شپه م راتلونکې ده. دای وایي چې زه په نمانځه ولاړم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام یې وګرځاوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته مو چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه قوام اخیست پسه مو حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه، او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلی ده.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کیږئ، هلته څه ډېر زیات درته سخت دي که نه؟ د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي.
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعه من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډیر کامیابی هم لري. سړی ډیر څه پکې ویني، نه په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي، او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي؟
لاره ورته خلاصېږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه چې غوښتنه وکړو په مسافرات کې مو چې شعر ویلی، بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل او بیا مې هغو ته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالو نه ګورم د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو را یادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی. څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
مسافر آشنا د پارا
درنو دوستانو په دې هیله چې له سفر او مسافرات څخه خواږی خاطرې ولري ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.